دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
ویان احمد الله ارچیوال په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتې دوسره په کابل کې د امریکا سفارت له افغان رهبرۍ غوښتي چې له افغان ځواکونو او اسلامي جمهوریت څخه د دفاع لپاره یو ستراتیژي جوړه کړي. د دغه سفارت سرپرست او شازدافر راس ویلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي خو د افغان ځواکونو پر وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یو ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډ ورکړي. ویلسن زیاته کړه چې د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي. یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د وړتیا او اسلامي جمهوریت له وړتیا د دفاع ډاډ ورکړي. ویلسن د دغه ستراتیژي د جزئیاتو ورکولو او څرنګوالي په اړه ډېر څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان حکومت پیاوړي امنیتي ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره کار کوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو پر دفتر ترسره شوی برید غندلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. په هغه اعلامیه کې چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له دفتر خبره شوې کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په هرات کې د ملګرو ملتونو پر دفتر ترسره شوی برید په سختو ټکو غندي. اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې ملګری ملتونه یو ملکی سازمان دی چې د سولې په هڅو کې مرسته د افغانانو له حقونو څخه دفاع او بشری او پرمختیایي چارو کې مرسته کوي. اعلامیه کې له ټولو سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل شوی چې په اړوند اړخونو د خبرو میسته د ګرځېدو لپاره فشار راوړي. له دې وړاندې نامعلوم وسلوالو نن په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه پر دفتر برید کړی چې یو نامه یې پرده حکومت د مخالفو وسلوالو پر غاړه اچولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی چې د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی. د ویلي چې اوس هغه وخت را رسیدلې چې ایران باید پریکړه وکړي. بلینکن په کویټ کې وی خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل خنۍ ته لیوالتي خولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی. ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شاملو غړو په منځګړتوب د اتریش په پلازمینه ویانا کې شپږ پړاو غیر مستقیم خبري کړي څو ایران په اټومي موافقه کې د خپل ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو شي.
په طبي پیښو کې د افغانستان دولت د چارو وزارت وایي چې په نورستان ولایت کې د شدیدو بارانونو د ورېدو له امله رامنځته شویو سیلابونو په پایله کې دغه ولایت کې یو سل څلوېښت کسان تریتم شوي. د یاد وزارت رسنی سلاکار عبدالله ولیزاده نن امریکا غږ ته وویل چې د ورک شویو کسانو له ډلې تر اوسه دېرش مړي په ویجاړو شویو کورونو کې موندل شوي دي. ولیزاده وایي یاد ارقام لومړني او ښایي د وخت په تېرېدلو لوړ شي. دغه سیلابونه تېره ورځ ماښام د نورستان په کامدېش ولسوالۍ کې راغلي چې د ځایي چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. د طبي پیښو چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې سیلابونو کې له یو سلو پنځوس څخه ډېر استوګن کورونه په بشپړ او یا هم نیمګړي توګه له منځه تللي دي. په افغانستان کې روانو جګړو د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان او له رسنیو یو شمېر ملاتړ کوونکي ادارې اندېښمنې کړې دي. د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان مسؤلینو نن د یوې ناستې پر مهال وویل چې ممکن روان امنیتي وضعیت په افغانستان کې د بیان ازادي هم زیانمنه کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل څو د جګړې پر ښکېلو غاړو د فشار راوړلو له لارې د خبریالانو امنیت خوندي کړي. د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یوه لاره عمومي. له بلې خوا د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مرستیال زیا بومه هم په دې برخه کې خپل اندېښنه په ډاګه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې سیګار نشه یي مواد یو له هغو عواملو په توګه چې په 2021 میلادي کال کې د افغانستان امنیت او ثبات له خطرونو سره مخ کړي یاد کړی دي. د دغه ادارې په نوي راپور کې نشه یي مواد شپږم عامل چې د افغانستان راتلونکي تهدیدوي بلل شوی. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې کڅه هم نشه یي مواد د پخوا په شان د افغانستان امنیت او ثبات له تهدید سره مخ کړي خو د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. سیګار وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه محدود کړي او ځینې پروګرامونه خو بیخي په ټپه درولي. دغه ادارې د نشه یي موادو د سروې په اړه پر افغان حکومت هم نیوکه کړې او وایي چې د سروې د راپور د بودیجې او مالی مرستو پلان د ځنډ له امله له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له ستونزو سره مخ شوي. خو په دې اړه د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې اوس د سروې په برخه کې د دوی ستونزې حل شوي دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د چک جمهوریت هغه شاوخوا ډیر شو افغانانو ته چې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځیانو سره کار کړي د مالی مرستو او پناه ورکولو پلان منزور کړ. د چک جمهوریت د دفاع وزیر لوبومر میتار دغه اعلان نن په ټویټر کې کړی. نوموړی موضوع محرمه بللی، زیاته کړی ده چې د خلکو د خوندیتوب په خاطر جزئیات نشي ورکولی. د پناه ورکولو او مالی مرستو په دې پروګرام کې د افغان ژباړونکو او نورو همکارانو کورنۍ هم شامل دي. د چیک پوز د 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې کار کاو او په دې جګړه کې 14 اسکر وژل شوی هم دي. د چیک جمهوریت ترڅنګ متحده ایالاتو او یو شمیر نورو هیوادونو هم هغه افغانانو ته چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره کار کړي د پناه ورکولو پروګرامونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د ټولو ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کرونا واکسینو ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چا ته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراز امر کړي هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید پرله پسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دي جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت ونه لري باید تل ماسک ولري او مجبور به وي چې په پرله پسې توګه ټیسټونه وکړي. په متحده ایالاتو کې تر دې مهاله 343 میلیونه ډوزه واکسین ترزیخ شوي دي. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګېدو په پایله کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګېدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه موجود دي. دغه اور پرون پنجشنبه بل شو چې د مړه کولو لپاره یې په سلګونو اور وژونکي او سرخیلو ته کې لاس په کار شوي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي هغو کسانو چې په هند کې د استرازینکا واکسین لومړی ډوز څو اونۍ مخکې اخیستی او د دوهم ډوز اخیستو ته انتظار دي، دوی کولی شي د شنبې له ورځ نه په کابل ولایتونو کې د واکسین د دغې بڼې دوهم ډوز واخلي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د پنجشنبې په ورځ په هند کې د تولید شوي استرازینکا واکسین 140,000 ډوزه واکسین چې د سویډن له خوا افغانستان ته برابر شوې ترلاسه کړې ده. دغه وزارت وایي د سګیر نظری خبریالانو ته ویل چې دا واکسین به هغو کسانو ته تطبیق شي چې د همدې بڼې واکسین لومړی ډوزې څو اونۍ وړاندې اخیستی او خو د واکسین د زیرمو د کمبود له امله دغه واکسین دوهم ډوز تر اوسه نه دی اخیستی. ښاغلي نظری ویل هغه شمېر هیواد ول چې د استرازینکا واکسین لومړی ډوز یې اخیستی او د شنبې له ورځې کولی شي ټولو هغو مرکزونو ته چې د کرونا وایرس واکسین تطبیق کوي ورشي تر څو دوهم ډوز ورته تطبیق شي. ښاغلي نظری ویل چې ډېر ژر به د استرازینکا واکسین 340,000 ډوزو بله جوپه او ورپسې به د همدې بڼې واکسین 378,000 ډوزو جوپه هم تر درې اونۍ کابل ته راوړل شي. د عامې روغتیا وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې د استرازینکا واکسین د زیرمو د کمبود له امله ټولو هغو کسانو ته د واکسین تطبیق ودراوه چې دغې بڼې د واکسین لومړی ډوزې د مخه اخیستی وو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې هغه کسان چې د استرازینکا واکسین لومړی ډوزې اخیستی تر درې میاشتو پورې دوهم ډوز اخیستی شي. په افغانستان کې د استرازینکا واکسین سربیره په چین کې تولید شوی واکسین او هم په امریکا کې د جانسن اینډ جانسن د شرکت لخوا تولید شوی واکسین تطبیقیږي چې تر اوسه شاوخوا 1,300,000 کسانو د کرونا وایرس د واکسین له دغو درې ډولو څخه اخیستی دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي میرویس علیزی وایي چې په نړۍ کې د کرونا واکسین ته د اړتیا له مخې د واکسین برابرول په یوه نړیواله سونده بدله شوې ده. خو ډاکټر علیزی وایي چې په افغانستان کې د کرونا واکسین تطبیق لړۍ ښه روانه ده.
کوم واکسین چې په حدود 14 میلیونه دوزه واکسین موږ باید د کوواکس فسیلټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه ترلاسه کړو تر اوسه پورې افغانستان ته انتقال شوی نه دی. نو بینن هڅه مو ده چې ډېر ژر په راتلونکي کې دغه واکسین هېواد ته انتقال شي. علت یې هم دا دی چې په نړیوالو بازارونو کې د واکسین د تولید کموالی همدا بېزیدي کېږي چې پر وخت باندې واکسین هېواد ته انتقال نه شي. نو په همدې اساس سره کوم پلان چې د عامې روغتیا وزارت نیولی د واکسین تطبیق په برخه کې خوشبختانه د پلان مطابق موږ ډیر ښه روان یو. تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې موږ په هیواد کې واکسین لرو، یعنی د واکسین تطبیق د پیل څخه تر اوسه پورې واکسین زموږ هیواد ته د مختلفو هیوادونو څخه د مرستې په توګه افغانستان ته انتقال شوي دي او موږ یې خپل وګړو ته تطبیق کوو.
د عامې روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په سلیلو ولایتونو کې د کرونا وایرس د 601 نوو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د کرونا او بعد خپرېدو راهیسې پر دغې ناروغۍ کوي د اختشو کسانو شمیر 1,350,000 ته رسیدلی دی. په تیرو 3 ساعتونو کې تر ټولو زیاتې پیښې په هرات کې ثبت شوي چې شمیر 1,500 ته رسیږي. دا به روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې 10 تنه د کرونا پر ناروغۍ مړه شوي چې ورسره پر دغې ناروغۍ د ټولو هغو ناروغانو شمیر چې د کرونا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې پر دغې ناروغۍ مړه شوي 6,200 تنو ته رسیدلی دی. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1,800 تنه د کرونا وایرس له ناروغۍ کړیږي چې د روغتونونو سربیره په کورونو کې هم تر درملنې لاندې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو ناوري. د خوست یو شمیر ولسی خلکو د طالبانو له حق غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی چې ویلي وو ولسمشر غنی د استعفا وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه نور تفصیل لري.
د خوست د غلزګونو قومي مشرانو او نور اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو له هغو سرګندونو سره مخالفت څرګند کړ چې ویلې دي که ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا وکړي دوی سولې ته حاضر دي. دوی چې په یو غونډه کې راټول شوي وو ویل چې ظاهرا د خبرې په خاطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر غړي کوي، خو زیاته کړه چې ګوند تر شای د پاکستان د حکومت په ځانګړې ډول د هغه هیواد استخبارات لاس لري.
دا چې دایي چې استفاده وکړو د خلاص سیدو چې دی سهیل شایندو، خو دا خبره چې دوی د پاکستان د جنرال باجوا دو د پاکستان د ایسای د مشر دو او بل فضل رحمان د چور ز مختیلی وی چې زاد په افغانستان کې د طالبان نملاتړ کما د جهاد بللای وو.
کچری کې دا سوشي چې بیا مثلا واغه اشرف غنی هغه ورکی استفای ورکی نره کې د شي چې ګډوډیر منست شي او میخ افغانستان کې نرات شنو جی زپاش نو ښه خبره ده غو 400 کرسی انتخاباتي طرف نه یو سولې طرف نه د امنې طرف نه افغانستان تر شي او بس افغانستان کې به امنې مې به د ځای کې د مرګ نه د خپل شي وي.
څورا زه وړاندې طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین ویلی تر هغه سولنې کې چې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی استعفا نه وی ورکړي. قومي مشر مرګ زادران غونډې ته په خپلو خبرو کې افغانانو و غوښتل چاته د اجازه نه ورکوي چې په اوسنۍ حالاتو کې ولسمشر غنی استعفا ته اړ باسي. هغه ویل طالبان د دې وچوکاټ او میکانیزم له مخې د سولې په برخه کې مخکې لاړ شي، خو زیاته کړه چې د هغوی له وروستۍ غوښتنې سره خلک مخالف دي او د اړتیا پر مهال د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ درېږي.
او هیڅ چاته د افغان ولسونه د اجازه نه ورکوي چې ولسمشر دې استعفا وکړو او بیا دې طالبان رشي بیا دې مشر جوړه رغه وکړو. په قانون په اصول چرچی می ډیر وخت نه هغه ته تګي وږي کبیا نرچی او موږ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکي او مټر ونغاړي جنگ وسره وکي د پیلیس او د ملي امنیتي او د پیز وکونکو سره څنګه وداري.
د غونډې بلګډنوال حمید الله محب خپل خبرو کې ویل چې د افغانستان اوسنۍ مسله د ولسمشر محمد اشرف غنی په استعفا نشي حل کېدلای.
لکه څه ډول چې په قطر کې د طالبانو د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین ویل چې ولسمشر د استعفا وکړو هیڅکله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلی شي، بلکې هر څوک به درشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل ته غاړه ورکړي تر څو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
د خوست د نننۍ غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې قدرت ته رسیدل غواړي له جګړو د لاس واخلي او سیاسي حل لاره د تعقیب کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د کرونا وایروس دلتا بڼا په چټکۍ سره په ټوله امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د فدرالي حکومت ټول ملکی کارکونکي باید واکسین شي او یا هم په منظم ډول ټستونه وکړي او ماسک واغوندي. د دې خبر نور جزئیات زموږ له همکارې ګالیا رانا نورستانه نه اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبې په ورځ چې په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو سره خبرې کولې، د کووید 19 په وړاندې د اقداماتو په اړه وویل چې فدرالي ودانیو ته د ننوتلو لپاره ټولو کارمندانو او لیدونکو لپاره د ماسک اغوستل اړین دی.
زما د پریکړې او حکم سره سم ټول فدرالي کارمندان او لیدونکي باید دا کار وکړي. لکه څنګه چې ما د پیل څخه ویلي وو، د ماسک اغوستل یو سیاسي بیان نه دی، مګر د خپل ځان او د نورو خلکو خوندي ساتلو لپاره دی. ماسک اغوستل د کووډ 19 ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لار ده، مګر هیڅ غلطي مه کوئ. واکسینونه د کووډ 19 په وړاندې تر ټولو غوره د پای لار ده. غوره د پای لار
Vaccines are the best defense against you getting severely ill from COVID-19. The very best defense.
د سپیلی ماری یوی ایلامی که راغلی چه فدرالی حکومت دا 2 میلیون ملکی فدرالی کارکوون کو پا گردون تر 4 میلیون دیر امریکایان پا کار گماری. بایدن زیاده کده چه ور تمیارونه با فدرالی قراردادیانو بانده پلیشی. ولسمشر دا هم ویل چه حقا دا دفاع وزارت سخه غختنه کوی ترسو پا دی بانده غور وکلی چه څنګه او کله به د امریکا د خدماتي پرسونل باندې د کورونا ضد واکسین اجباري کوي. له دې وړاندې سپینه مړی ویلو چې په جدي توګه په دې غور کوي چې د امریکا د فدرال حکومت کارکوونکي باید د کورونا او ضد واکسین وکړي او د تطبیق مدرک یې ولري، کنه په منظمه توګه باید د کووید 19 د ازموینې منفي نتیجه مربوطو فدرالي ادارو ته وړاندې او ماسک وتړي. لدی سره د فدرالي کارمندانو اتحادیه محتاطانه غبرګونونه خودلی. د حکومت د کارمندانو فدراسیون وایي چې تمه لري مخکې له دې چې کاري شرایط وضع شي، حتی که د کووید 19 واکسینونو او نورو اړوندو پروتوکولونو په هکله هم وي، جزئیات باید له هغوی سره شریک او خبر کړی شوی وي. یاد اتحادیه د فدرالي کارمندانو تر ټولو لوی اتحادیه ده چې د کابو 1000 کارمندانو استازیتوب کوي. بلخوا د فدرالي قانون پلي کوونکو افسرانو اتحادیه ویلي چې د امریکایي لاره نه ده چې خلک د طبي اقداماتو لپاره مجبور کړی شي او دا د مدني حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. که څه هم هر څومره چې مدعیان د دې کارونو د توجیه کولو لپاره کوښښ کوي، خو دا د مدني حقونو خلاف دی. دغه اتحادیه په 15 ادارو کې د 10000 کارکوونکو استازیتوب کوي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دستمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د یوې څیړنې له مخې په 13 کلونو کې د واکسیناسیون پروګرامونو د نړۍ د یو شمیر وژونکو ناروغیو په وړاندې د میلیونونو کسانو ژوند ژغورلی دی، خو د دغو پروګرامونو دوام د کووید 19 له امله له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه نور حال زموږ له همکارې نصرانې یوسفزی نه اوري.
په 2000 کال کې د شری ناروغۍ وروسته د کانګو دیموکراتیک جمهوریت په بیړنۍ توګه واکسینونه وکړل. سیډنی ښایي چې دغه ډول هڅو په میلیونونو خلک وژغورل. سیډونکو په تیرو 2 لسیزو کې په 112 په ټیټو او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې د خلکو د واکسین کولو پروګرامونو ته کتنه کړې چې 10 ساري ناروغۍ په نښه کوي. دوی وایي چې واکسینونه د شاوخوا د 500 میلیونو کسانو ژوند چې اکثر یې ماشومان دي ژغورلی دی. دغه سیړنه د واکسین د اغیزو د یوې ډلې چې گاوی نومیږي لخوا ترسره شوې. گاوی د واکسینونو اتحادیه ده چې د بل او ملنډا ګیټس د شرکت سره یو ځای کار کوي. ډاکټر کیټی ګیټو په امپیریل پوهنتون لندن کې د رپورټ یو لیکواله ده. هغه وایي کچری مونږ په خپل وړاندوینو کې واکسینونو ته دوام ورکړو، د 2019 کال نه وروسته به مونږ د میلیونونو کسانو د مړینو مخه نیولې وي. دومره لوی شمېر او واقعاً مونږ وختل چې په دې سړنې کې وخایو چې د کرونا د وبا نه مخکې مونږ د واکسینونو په لګولو سره د څومره مړینو مخنیول شو او مونږ غواړو په اوږدمهاله اغیزو ټینګار وکړو. د واکسین کول اوږدمهاله ګټې په راتلونکي وخت کې لیدل کیږي. د واکسین پروګرامونو د ځانګړو ناروغیو د مخنیوي برسره نوري ګټې هم لري. ډاکټر کیټی ګټور زیاته کړه د مثال په توګه کچې خلک په هغه ناروغي ونښته کیږي چې واکسین مخنیوي کولای شي، نو دا په دې معنی ده چې تاسو ممکن د نورو شیانو لپاره د خلکو درملنه وکړي. سړونکو خبرداري ورکوي چې د کووېډ وبا د نورو ناروغي او د واکسین کولو پروګرامونه ګډوډ کړي دي. د نړیوال روغتیا سازمان په اپریل کې خپل د 2013 کال لپاره د خلکو د واکسین کولو ایجنډا خبره کړه چې د واکسینونو پروګرامونه بیرته سم شي او حتی نورو زیاتو خلکو ته ورسول شي. کیټ اوبراین د روغتیا نړیوال سازمان د واکسینونو د څانګې مشره ده. هغه وایي دا به د هغه ماشومانو چې په مکمله توګه د واکسینونو نه پاتې شوي د هغوی نه نیمایي ماشومانو ته واکسینونه ورکول وي. هغه ماشومان چې تر اوسه ورته یو واکسین هم نه دی شوی، دا په دې معنی ده چې په ټیټ او متوسط عاید لرونکي ملکونو کې د واکسینونو 590 پروګرامونه په لاره واچولای شي. ساينس پوهان وایي چې د چکورل شو لوی شمېر د عصري او پرمختللي درملو پرمختګ ښایي او دا چې د کرونا د وبا سره سره باید د واکسینونو پروګرامونه جاری وسی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ماشومانو د تعلیم او زده کړې لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وچی صندوق یا یونیسف د شاګردانو پر مخ د ټولو هغو ښوونځیو د بیرته پرانستو غوښتنه کړې ده چې تیر کال په نړۍ کې د کووید 19 وبایي ویروس له خپرېدو وروسته دروازې وتړل شوې. په دې اړه له ژنیو نه د خبریالې لیزا شلاین د رالیږلې رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
د یونیسف ماموران وای په داسې حال کې چې په شمالي هیمسفیر کې خونځي د دوبی د رخصتیو لامله تړل شوي دي. په جنوبي هیمسفیر کې دا وخت له 600 میلیون نه زیات شاګردان او شاګردانی د کوینونس اوبا په وجه د خونځیو د تړل کېدو لامله له زده کړې او تعلیم نه محروم شوي دي چې دا عمل به د هغوی راتلونکي او سوکالۍ لپاره مضر تمام شي. د ماشومانو د تعلیم او زده کړې لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق د ریپورت لمخه د آسیا او پاسفیک د سیمې په تقریبا سمو نمایي هوادونو کې خونځي له 1300 ورځو راهیسې تړل شوې دي. عوام شان حالت د کارابین د سیمې په هوادونو کې او هم په لاتینا امریکا کې دي. د خونځي او دروازې د شاګردانو په مخ تړل شوې دي. د تازه اټکلونو پر اساس د ختیځي او جنوبي ختیځي افریقا په هوادونو کې هم تقریبا ټول خونځي تړل شوی دي او شاګردان په خپل کورونو کې ناشتي. په جنیو کې د یونیسف وایان جیمز الډر وای چې د خونځي او تړل کېدل د شاګردانو پر فزیکی او ذهني هوساینې او صحت باندې هم ناوړه اغیز کوي. نو موړه وای
what this looks like and we've learned this over the past year from the data is that
دا داسې معلومیږي لکه چې د تیریو کال په موده کې د جمع شو ارقامونه هم څرګند شوي چې وس د شاګردانو د تعلیم او زده کړې خوندیتوب او لملګرو او دوستانو سره د ناستې پاستې ځای تشویشونو تشدد او په کم عمر کې د جنکو امیدوار کېدو نیولې ده. مونږ په ټوله نړۍ کې او بری اعظمونو یا نیموچو کې ګورو چې په ماشومانو کې د تشدد په لورې تمایل د تشدد کچا او د بېوزلو ماشومانو د یتیم خانو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د جیمز الډر په وینا په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه دریمه برخه هیوادونه د ریموټ لرننګ یا لرې مسافې نه د انټرنیټ په وسیله د زده کړې او تعلیم د حاصلولو اسانتیاوې نه لري. چې له همدې عمله په ختیځه آسیا او د پاسفیک د سیمې په هیوادونو کې له 80 میلیون نه زیات شاګردان د خونځیو د تړل کېدو له عمله د تعلیم او زده کړې له حاصلولو نه بې برخې پاتې دي. همداشان د افریقا د نیمې وچې په ختیځو او جنوبي برخو کې هم د شاګردانو د زده کړې دا حالت دی. په یوګاندا کې د درې سوه او شپږ ورځو پورې ښوونځي تړل شوي وو او د هغو هیوادونو په سر فرست کې شامل دی چې د ښه زیات وخت لپاره پکې ښوونځي تړل شوي دي. له یوګاندا نه وروسته جنوبي سوډان د ذکر وړ دی. د لرې مسافې د زده کړو اسانتیاوې نه لري. ماشومان یې نشي کولای چې د انټرنیټ نه په استفاده په کورونو کې تعلیم حاصل کړي. جیمز ایلډر
If that doesn't resonate to those in power, then the World Bank does have a report showing
کدو قدرت سختنان دا حقیقت نمنی په دیړه د نړیوال بانک رپورت موجود دی. دا رپورت وایي چې د یو اټکل لمخه خونځیو د تړل کېدو په وجه د حق زحمه له بابته لس ټریلیون یعنی سل زره میلیارډ ډالر زیان اوخته دی او یونیسف ټینګ باور لري چې دا وضعیت همدغه شان د تل لپاره دوام نشي کولای. او لکه چې تاسو ټول پوهیږئ په دې اړه کار شواهد هم موجود دي چې ابتدایي او ثانوي خونځي د پینډمیک یا وبا د خپرېدو په اصلي عاملونو کې نه دي شامل. دا نړیوال سازمان د نړۍ ټولو هیوادونو ته خواست کوي هر څومره چې زر ممکني خونځي د پرانیزي ټولو استادانو او شاګردانو ته د واکسین لګولو انتظار دی نه کوي. کوم زیانونه چې په دې وجه شاګردانو ته رسیږي زخ ډیر دي او هغه باید نور منتظر پاتې نشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د څه باندې ویل سیس کورانه جګړې په سوریه کې بجاړي رامنځته کړې ده. د 2018 کال د مارچ میاشتې نه راپه دوه د بشار الاسد حکومت په خپل خلکو به رحم حمله کړې دي. په نتیجه کې اوس د سوریه جنجال تر ټولو پراخه او زمونږ د وخت پیچلې بشري ستونزه ده. څه باندې 12 میلیونه خلک دننه په سوریه کې بې ځای شوي یا ګاونډي ملکونو ته مهاجر شوي دي او یا د هغو خلکو له درونه دوه برخې چې په سوریه کې پاتې شوي دي تقریبا 13.4 میلیونه خلک کېږي بشري مرستو ته ضرورت لري. امریکا او ایټالیا په تازه وخت کې په ګډه د ائتلاف د وزیرانو د غونډې په څنډه کې و غونډه جوړه کړې وه چې د اسلامي دولت د دلتا ماتې ورکې او په سوریه کې په عاجلې بشري ستونزې باندې خبرې وکړې. موضوع دا ده چې ډېرې مرستې باید چټک ورسول شي په خاصه توګه د سرحدونو له لارې د مرستې ورسول شي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل خوړو درمالو د کووډ واکسینونو او د ژوند ژغورنې نورې مرستې ته ضرورت دی. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن اعلان کړل چې امریکا په نظر کې لري چې د سوریې خلکو ته نورې مرستې ورسوي. امریکا سوریې ته 4.6 میلیونه اضافي بشري مرسته برابروي چې په دې مرسته کې هغه کوربه ټولنې هم شامل دي چې دوی ته پانا ورکړې د اوبسوري کې دغه ستونزې ته په ځواب ویلو سره د امریکا ټوله بشري مرسته تقریبا 13.5 میلیارډ ډالر کېږي. موږ لراتلونکو غونډې نه هم کار واخلو چې په هغه لار باندې بیا تمرکز وکړو چې سره په سوری کې سیاسي حل ته وځي. دا یو ځانګړی طریقه ده چې د سوری خلکو ته یو اساس برابروي چې په دې باندې سوله په خلاینه او په بیا ودانولو شروع کیږي. د غیلان د سوری د خلکو او بشري حقوقو د سازمانونو لپاره په ډیر مهم وخت کې وشو. موږ په ټوله سیمه کې خپل بشري انډوالان منندوی چې د فوق العاده مشکل او شرایط لاندې دغه پیچلې ستونزې ته ځواب وایو. زه نور دولتونه هم هڅوم چې د موږ سره سوریانو او د دوی کوربا ټولنو ته د ضروري بشري مرستې په برابرولو کې یو ځای شي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشد.